سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلای کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو سازمان یو وار بیا ټینګار کړی چې افغان نجونې باید ښوونځیو ته پرې خودل شي. د ملګرو ملتونو جنیوا څانګې په خپل ټویټر د افغان نجونو د روباتیک ټیم د کپټانې سمیه فاروقي خبري خبرې کړې دي چې په نړیوالو غږ کوي افغان نجونې هېرې نه کړي.
Today, the situation is really bad for Afghan girls in Deer. They are not allowed to go to schools and universities.
د افغان نجونو لپاره شرایط خورا خراب دي. هغوی ښوونځي او پانتونونو ته نه پریښودل کیږي. د خپلو سیاسي د خپلو اساسي بشري حقونو محروم دي. له نړیوالو مشرانو او خلکو غواړم چې افغانستان څخه ملاتړ وکړي او افغان نجونې شاتګ ته پرېنږدي، ځکه موږ هم د دې ټولنې او نړۍ یو برخه یو. سمیه فاروقي په نړۍ کې له ښوونځیو د سلګونو میلیونونو محروم او هلکانو نجونو د ملاتړ په هدف یو غونډه کې نن غږېدله. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 230 میلیونه نجونې او هلکان له تعلیمه محروم دي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي ټیمونه نن مخام لوبه لري. دا شل اوریزه لوبه د ابوظبي په سټډیوم کې ترسره کیږي. د کرکټ د ملي ټیم د شل اوریزو لوبه کپتان راشد خان ویلي چې ټیم یې پوره چمتووالی لري. د افغانستان او اماراتو د لوبه د مخام په شپږنیمه بجو پلان شوی ده. تر دې لوبې وروسته به د فبروري په 13مه راتلونکي شنبه او 19مه راتلونکي یکشنبه دوه نورې شل اوریزې لوبې هم د دغو ټیمونو ترمنځ وشي. دا ناټو عمومي منشي ینس استنټلبورګ ترکیه ته ویلي چې د ناټو په دفاعي ائتلاف کې د شاملېدو لپاره د سویډن او فنلند د وړاندیزونو ته تصویب او وخت رسیدلې دی. استنټلبورګ د ترکیه په جنوب ختیځ او د سوریه په ځینو برخو کې له یوې سختې زلزلې لس ورځې وروسته انقره ته تللې دی. استنټلبورګ نن د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره له خبرو وروسته ویل چې ناټو د اړتیا په وخت کې د ترکیه ترڅنګ ولاړه ده. هغه د ناټو په سازمان کې د شاملېدو لپاره د اروپا د شمالي ګاندوی د غوښتنې په وړاندیز انقرې د مقاومت د مخنیوي په بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. او د پاکستان حکومت اثر لننه د فبروري په 14مه په دغه هیواد کې د پټرولو، ډیزلو او خاورو تیلو بیې لوړې کړې دي. له تازه اقدام سره د یو لیټر پټرول بیا 202 روپۍ، د ډیزل 230 او د خاورو د تیلو هغه 202 روپۍ ته لوړ شوې ده. د یو لیټر پټرول بیا 22 روپۍ، د ډیزل 11 روپۍ او د خاورو تیل 12 او د سپکو یا لایټ ډیزل هغه 10 روپۍ لوړ شوې ده. اسلام آباد د تیلو بیې پر داسې مهال الوړې کړې دي چې د فبروري په 15مه یې اضافي بودیجې وړاندې کړه، چې هدف یې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له سپارښتنو سره سم د 120 میلیارد روپۍ او نوې مالی لګول دي. حکومت د دې ډول اقداماتو له لارې د IMF د پورونو پروګرام د شرایطو د پوره کولو هڅه کوي. د خبرونه نومړي راپور ته باور شو. د امریکا متحده ایالاتونو بهرنیو چارو وزارت وایي ک طالبان په افغانستان کې د القاعده شبکې په وړاندې په خپلو ژمنو عمل ونه شي کولای یا ونه کړي، د دې وړتیا لري چې خپل لاس په کار شي. د دې وزارت وایي نایټ پرایس تر شپه په یو خبري کانفرنس کې وویل شو د 2022 کال په جولای کې د القاعده د پخواني مشر منال زواهری له وژل کېدو وروسته په ایران کې ډیره مصري یوسف العدل د دې شبکې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ونی شي کړی او یا ونه غواړي د القاعده شبکې په برخه کې په خپل ژمنو عمل وکړي. امریکا چمتو ده او د دې وړتیا لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. د دې وزارت ویان نیت پرایس په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدل د بیلګې په ډول یاد کړل او وی ویل
طالبانو خصوصي اولنی ژمنې کړې چې دوی باید پرې عمل وکړي او هغه دا چې دوی به هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د متحده ایالاتو پر ضد استفاده وکړي. دومه مسله دا ده چې موږ چمتو یو، ژمن یو او دا وړتیا لرو چې کچېرې طالبانو اقدام ونه شي کړی او یا یې ونه کړ نو موږ به په خپل اقدام کوو.
نیت پرایس تیر ورځ په خبری کانفرنس کې ویل په ایران کې میشت مصری سیف العدل د دې شبکې د نوي مشر په توګه ټاکل شوی. ایران تر دې دمه په هغه هیواد کې د القاعده د نوي مشر سیف العدل د شتون په اړه د دغه امریکایي چارواکي د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. القاعده شبکې هم تر اوسه په رسمي توګه د ایمان الزواهری ځایناست نه دی ټاکلې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل د دوی ارزونې د ملګرو ملتونو له هغه راپور سره سمون لري چې سیف العدل په حقیقت کې د دې شبکې نوی مشر دی. ملګرو ملتونو د سیشمې پورس په یو نوي راپور کې ویل چې په غالب ګمان غړي هیوادونه په دې نظر دي چې په اوس وخت کې عادل د دې ډلې مشر او چارې پر مخ وړي. دوه شپېته کلن عادل چې پخوا د مصر د ځانګړو ځواکونو ډګرمن او د القاعده د پخواني ساتونکي ګارد غړی و، متحده ایالاتو یې په سرلس میلیونه ډالره انعام هم ایښی. ملګرو ملتونو دغه شان په خپل راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ارزونو له مخې القاعده د طالبانو په حاکمیت کې همن پټنځایونه لري او د یادې شبکې غړي په افغانستان کې د عمل د ازادۍ څخه برخمن دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تېره ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو غونډه کې یو وار بیا ژمنه وکړه چې افغان خاوره به د هیڅ بهرني هیواد پر ضد استعمال نشي. په افغانستان کې د القاعده شبکې د موجودیت په اړه اندېښنې وروسته له هغې لا زیاتې شوې چې د تیر 2022 میلادي کال په جولای میاشت کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په یو برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ووژل شو. طالبانو هغه مهال د الزواهری د وژل کېدو په اړه بې خبري ښودلې وه. په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو د موجودیت تر څنګ د داعش خراسان څانګې د وسلوالو د فعالیتونو او موجودیت په اړه اندېښنې هم مخ پر زیاتېدو دي. د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ د روسیې په مشرۍ د ډلهییز امنیت د تړون سازمان CSTO د ګډو ځواکونو لوی درستیز اناتولي سیدروف وویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش خراسان څانګې د غړو شمیر 6500 ته رسیدلی چې یوازې 4000 د تاجکستان د پولې په اوږدو کې د بدخشان، کندوز او تخار په ولایتونو کې ځای پر ځای دي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دغه څرګندونې رد کړې او ویل چې هیڅوک باید افغانستان بدنام نه کړي. خغلی متقی وویل د افغانستان په هر سیمه کې چې داعش وسلوال سرپورته کوي له منځه وړل کیږي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اسماعیل مشل چې د پانتونو استاد او په افغانستان کې د خزو د زده کړو فعال غړی و، د روانې فبروري په دویمه د طالبان د حکومت لخوا ونیول شو. د استاد مشل کورنۍ وایي د هغه له نیول کېدو 14 ورځې وروسته هم د هغه د ځای او روغتیا حالت په اړه معلومات نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
بعد بختانه د مشال سمغک اسلامي امارت خاموشه کړ. موږ هر طرف ته چولار شو د هغې ځای نشو پیدا کولی. 14 ورځې کېږي چې ورک دی، نادرک دی.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د استاد اسماعیل مشال د دفتر مدیر او نږدې ملګری فرید احمد فضلي وایي د 14 ورځو په تېرېدلو له هم نه دي توانېدلي چې د ښاغلي مشال ځای پیدا کړي. استاد اسماعیل مشال د فبروري په 2 نېټه هغه مهال د طالبانو لخوا ونیول شو چې د کابل د دهبوري په پارک کې لوستو کسانو ته خپل شخصي کتابخانه کتابونه ډالۍ کول. فرید احمد فضلي ازادي رابطه ویل په دې وروستیو کې چې هر چا د حق غږ پورته کړی او د زده کړو په لاره کې مبارزه کړې، نیول شوي، ورک شوي، وهل شوي او شکنجه شوي دي. دای وای د استاد مشال د نیول کېدلو او اوس دغه د نادرکه کېدلو له امله د هغه د کورنۍ غړي په ډېر بد رواني حالت کې ژوند کوي.
کورنۍ په ډېر بد حالت کې قرار لري. شخصا د ده مور او پلار او د ده ښځه او د ده دوه اولاده. استاد دوی لورګان لري، ورسره یې کډه ده او له خپل مور او پلار سره ژوند کوي. زما یې خپل د ده لورګان ته ژړا راشي چې زه واشم دی منډه را وکړي چې کاکا پلار مې چیرته دی، کاکا پلار مې کله راځي. دا ډېر سخت حالت دی، ډېر سخت حالت دی چې زه یې تېروم او د کورنۍ تېروي. ما 2 ورځې مخکې د ده د مرګ خبر هم واورېدله. بعد حالات اوس په ما باندې تېر شوه. خو ما بعد نږدې کسانو سره تماس ونیول او بیا بېرته ما ته ډاډ راکړ چې احساس کړي.
د پانتون استاد اسماعیل مشال هغه وخت د رسنیو پام ځان ته واړوه چې د نجونو او ښځو پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو په اعتراض کې د یو خصوصي ټلویزیون په خپرونه کې خپل تحصیلي اسناد هغه په وروستیو ورځو کې د یو مدني اعتراض په ډول په یو لاسي کراچۍ کې د خپل شخصي کتابتون کتابونه اچولي وه او د کابل پر لارو او سړکونو یې په عامو خلکو ویشل چې طالبان ونیوه او تر ننه یې درک نه لګي. په ورته وخت کې په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې غړي ماهر مومند ازادي راورته ویل چې له بشري پلو هم هیڅوک د حق نه لري چې د نیول شوي کس له څخه د هغه کورنۍ محرومه کړي.
د بشر د حقونو نړیوال اعلامیه 8ª او 9ª ماده په دې باندې صراحت لري چې یو انسان باید بدون د مجوز نه بندي نشي. که کله بندي کیږي هم د باید یوې محکمې لخوا نه د هغه جرم پر ثابت شي او دا هم ایجادوي چې د هغه کورنۍ کوم غړي چې دي هغوی باید خبر اوسېږي او هغوی ته احوال ورکړل شي.
په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو د طالبانو له لوري د پوهنتون د استاد اسماعیل مشال نیول غندلي او د هغه د سمدستي خوشي کېدلو غوښتنه یې کړې ده. هڅه مو وکړه چې د استاد مشال د سرنوشت په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د ملي امنیت ویان خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو چې استاد مشال د نظام پر ضد پاروونکې کړنې ترسره کولې، امنیتي ادارو د تحقیقاتو لپاره بیولی دی. دا په داسې حال کې دی چې مخکې هم د طالبانو له لوري د یو شمېر استادانو، مدني فعالانو، خبریالانو او پخوانیو دولتي چارواکو د نیول کېدلو او شکنجه کېدلو راپورونه خپاره شوي وو. په تېرو څو ورځو کې هم د افغانستان په بېلابېلو ولایتو کې مدني فعالان او خبریالان نیول شوي دي. تازه په ننګرهار ولایت کې د حاجي دیدن په نوم یو کس د فیسبوک پوسټونو له امله طالبانو نیولی او بندې کړی دی.
په دې خبرونه کې زموږ د خبرونو راپورونو برخه همدلته پای ته رسیږي. اوس هم د نوربست پروګرام دی چې ملالۍ پکې ساسي کوربه ده او دلته په سټوډیو کې د ستړي مشي ملالۍ جانې مهرباني.
مننه فریده جانې، سلامونه هم ټولو اوریدونکو ته. د ازادي رادیو نور بستی خبرونه ته شرغ لاست زملالی بشیر مو دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم.
نور بس دی
شکست سکوت.
یو ځل بیا هم د ازادي رادیو نور بستی خبرونه ته شرغ لاست. د شذینه فعالانو او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاد ریچارډ بنټ تر ټینګار وروسته د راپورونو لمخې طالب چارواکو د تخار د مترزنو شذو مشره پریسا مبارز خوشې کړه. د افغانستان د مقتدر شذو د خوځښت مشره مونیسی مبارز د سلواغي په څلربشتمه نیټه له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل. د مونیسا مبارز خبرې به ورسته تاسو ته درواورم. د پریسا مبارز د آزادولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ اعلامیه ورکړې وه او د هغې په سمدستي او لقید او شرط پرته خوشي کېدو ټینګار کړی وو. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما هم ټینګار کړی چې افغانان حق لري خپل نظرونه پرته له بیرې څرګند کړي. دغه ادارې په یو ټویټ کې لیکلي، په وروستیو اونۍ کې په افغانستان کې ګڼ شمېر د مدني ټولنې فعالان او خبریالان پر خپل سر نیول شوي دي. یوناما پر چارواکو ژغ کوي چې بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی وکړي، درناوی دي وسی. افغانان حق لري چې خپل نظرونه پرته له بیرې څرګند کړي. د طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې وخت ورسېدل، دوی په خپل شاوخوا یو نیم کلنه دوره کې تر اوسه لسګونو افغان مترز شدي او فعالان بندیان کړي دي. کڅه هم لدی ډلې غنی بیرته ازادي سوي دي، خو د تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په څیر فعالانی چې ډیر وخت یې په بند کې تیر کړ، تر خوشی کېدو ورسته ل رسنیو سره په مرکو کې د طالبانو ل زورونکو اقداماتو او بدو شکنجو شکایت کړی دي. طالبانو ډیر کم د مترزو شذو د نیولو په اړه ل رسنیو سره خبرې کړې او د هغوی د زورولو خبرې رد کړې دي. نن موږ پر دې موضوع د باندې مو د طالبانو د حکومت لویاندویانو څخه هم پوښتنه وکړې، خو دوی موږ ته ځواب را نکړ. په افغانستان کې د مترزو شذو د نیول کېدو او ازادېدو په دوام پر دې موضوع خبرې کوو چې د دغو شذو په نیولو کې د طالبانو د حکومت څه هدف دی او کله چې دا شذې له زندانه را خوشي سي د دوی پر ژوند دغه توقيف څومره اغیز لري. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د شذو د حقونو فعالانی اغلی شایسته صافی او لیمه امیری د تلیفون لاره وصل سوی دی او دوی په دې خبرونه کې لمر سر ګډون کوي. له دوی څخه مننه. شایسته جانې، لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکم چې د تاسو واوریدل چې د مترزو شذو نیول کېدل او ازادېدل په افغانستان کې جریان لري، ستاسو په نظر د دوی د نیولو څخه د طالبانو هدف څه شی دی؟
ډېر زیاته مننه. سلام تاسو ور میلمنو ته او اوریدونکو ته. د طالبان هدف د خو اخره واضح ده چې هغه طالبان د باسواد تحصیل کده خو څخه ډېره ډارېږي او نه پرېږدي چې دوی ډېرم تحصیل وکړي او د خپل حقونو څخه خبر شي، او دوی نه پوهېږي چې د نن ښځه دغه مخکې شل خپل مخ کې خزانه ده چې د خپل حق نه با خبر نه دي. دوی د خپل حق حقوقونه دار شي نه با خبر دي، او دوی نه پیږي او موږ نه پیږو. موږ د افغان خزه چې دوی خپل بس موږ حق واخلي، که په زور سي که په جان، په هر شي موږ مبارزه کوو او خپل حق واړو. او دوی نه غواړي، دوی غواړي لکه وختنی مخ شل کال مخ غوندي خزه په کور کې کینی. او دوی په خبره باندې کې دوی ویلي وو کنه په خبرونو کې او په افغانی کې په سوشل میډیا کې خبره شوه چې خزه د کور او یا د ګور، ولی خزه خدای نه دی پیدا کړی، خزه ته خدای حق نه دی ورکړی، خزه انسان نه ده، خزه بشر نه ده چې دوی داسې خبرې کوي. آیا دوی خپل مور او خور دوی ته هم په همدغسې په دغه سترګو ګوري چې هغوی په کور کې کښېني او یا په ګور کې ولاړ سي، په کور په ګور ولاړ سي او هغوی مړ کړي؟ دا خو انصاف نه دی. موږ چې کوم مسلمان یو، څه شی چې په کتاب کې ولې، په قرآن کې ولې، موږ هماغه خپل اساسي او د شریعت څه غواړو. که دوی دا تقریبا اوس دوه کاله کېږي چې دا طالبان همدا خبرې کوي چې موږ په یو چوکاټ د دوی حق ورکړو، اس په دا دوه کاله ونسو کولی چې زمونږ حق راکړي، نو دغه نه وروسته هم کولی نسی. وخت هم د افغانستان یو اسلامي حکومت وو، اوس هم دا وخت هم موږ مسلمان وو، اوس هم موږ مسلمان یو. دا زمونږ خدای نقصد موږ د کفري هیواد نه وو چې تاسو په هر قانون په هر شي تاسو بدلون راوړي او تاسو وایي چې موږ دا نظام کفري نظام وو، موږ دا نظام جوړو.
اغلی صافی، بله، طالبانو مخکې ویلي دي چې دوی ځکه پر ښځینه معترضینو باندې کله اوښلن ګاز شیندلی وو او کله دوی ته ویلي وو چې باید لاړ سي، ځینې وختونه ډزې هم سوي وې د اعتراضونو پر مهال. خو د طالبانو په وینا دغه اعتراضونه باید جواز ولري، باید اجازه واخلي ښځې چې راووزي. ستاسو په نظر ولې ښځې دغه جواز نه ترلاسه کوي د اعتراض لپاره؟
خبره دا ده، کله چې موږ زمونږ اولی اعتراض نه زما په نظر دوامه وو، که دریم کله چې زمونږ یو د ټیم غړي یو لاړ چې یو اجازه نامه داسې یو جواز راکړي، موږ ته ولاړ یو جواز نامه واخلي، مګر دوی را نه کړه. ځکه په اوس په اوسني وزارتونه په هېڅ یو ارګان کې ښځه نشته کار نه کوي، او دوی ښځه نه پرېږدي دننه په وزارت او یا په هماغه اداره ولاړ شي خبرې کوي چې موږ ته جواز راکړي. که دوی خبرې سي چې موږ د خپل حق لپاره اعتراض کوو او موږ خپل حق غواړو او دوی په خلاف یو، دوی ستا په نظر دوی موږ ته اجازه راکړي؟ اسکان نه، دا خو بیخي موږ باندې ده داس معلومېږي چې موږ خپل لاره هغوی ته تسلیم کوو. او دوی زه خبرې دوی ویلو چې زمونږ له اجازه واخلي، خو تاسو ولې موږ نه پرېږدي؟ که تاسو ګوري دوی ګوري چې موږ اعتراض کوو، زمونږ حق څه شی ده؟ زمونږ غوښتنه څه شی ده؟ موږ خو د بهر یو هېواد چې همداسې ده چې څوک خپل غواړي باید اعتراض وکړي، که نور هېوادونه دي او خو په د خپل حق د شروان حق او د اجازه په نخ شیان باندې کوي، او د امارت ولا طالبان چې شي باندې نه کوي.
مننه اغلی صافی، زه بیرته تاسو ته راځم. لیما امیری، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. د تاسو څخه به پوښتنه وکړم د صافی صاحب د خبرو په دوام، چې دوی وویل وای طالبان ښځو ته اجازه نه ورکوي چې راووزي، خو طالبان ویلي دي چې ښځې باید په قانوني توګه باندې جواز ترلاسه کړي چې راووزي. کله چې یو لاریون پر خپل سر باندې کوي، ستاسو په نظر باید څنګه څه ډول چلند ورسره وسی د دغه ډول لاریون سره، د دې پر ځای چې ښځې وبیرول سي لکه صافی صاحب چې ویل وایي ځینې وختونه په ډزې هوایي سوي وي او ځینې وختونه د دوی سره داسې چلند سوی دی چې ښځې زندان ته وړل سوي دي او بیا د هغو په اړه باندې کورنۍ هیڅ حال نه لري چې دوی څه سوي؟
سلام تاسو ته او تاسو د برنامه میلمانو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته مننه. تاسو نه هم څنګه چې شایسته ځان تاسو وویل، که چېرې موږ وغواړو یا کسان وغواړي د خپل حق نه څخه نه دفاع وکړي، او که چېرې وغواړي چې هغه یو اعتراض یعنې وکړي او د یو څه شي په باره کې، نو کله چې دوی ځي او چې دوی کله جواز وغواړي، نو تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو فکر کوئ چې کله طالبان له دې معاونت کوي، آیا هغه به ورته جواز ورکړي؟ هیڅ کله نه، هیڅ کله. که چېرې یو څوک وغواړي چې ورشي او هغې ته وایي چې موږ دا اجازه راکوي چې موږ دغه اعتراض د دغې په باره کې موږ اعتراض کوو، نو هغه څوک چې ورغلي دي هغه په هماغه سر زما په نظر باندې چې نیسي او بندي کوي. به که تاسو چیرې د دې باندې خو ټول ښه پوهېږي چې هغه څوک چې د دولت نه حق غواړي، نو هغه کولی شي
چې په ښکاره توګه او په خر او خانه باندې خپل اعتراض وکړي او خپل غوښتنه د دولت څخه وکړي. نو که موږ که یو غوښتنه غواړو نو موږ په کومه توګه باندې غوښتنه وکړو؟ کله چې موږ ته اجازه نه راکول کېږي او موږ ته کله دا حق هم نه راکوي چې موږ د خپل حق څخه دفاع وکړو. موږ په زیاترو اعتراضات او بعض نور ځایونو کې دا د دې سره مخامخ شوي یو یا ودان لیدلی دي چې وهل شوي دي، حتی داسې حالت ته رسېدلي دي چې کور ته سمې په عمو حالت کې نه دي تللي، څنګه چې د کوره راوتلي دي، وهل شوي دي، بس ورباندې ډزې شوي دي. زیاتره هغه ښځې، هغه مېرمنې چې د خپل حق څخه نه غوښتنه کړې ده، بېرته په ډېر بد حالت کې خپل کور ته تللي دي. نو تاسو که داسې وایئ چې که ستاسو اجازه درکړي، نو زه فکر نه کوم چې یو څوک، یعنی طالبان نه غواړي چې ښځو ته اجازه ورکړي چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. نو کله چې دا ورځي، نو دوی دا به چې کله اجازه غواړي، تاسو فکر کوئ چې دا به ورکړي؟ اصلا نه ورکوي. نو موږ زیاتره ښځې لیدلي دي چې کله د خپل حق څخه دفاع کړې ده، خپل حق غوښتي د دولت څخه، ورته حق خو حاصل نه ده ورته ورکول شوی، د حق غوښتلو ممانعت ورته شوی ده، او په مقابل کې د دې سره ډېره بد رفتار شوی ده، ځکه وهل شوي دي او هغه ته بد رد ویل شوي دي او په هغې باندې ډزې شوي دي، او هغه یعنی دې ته اړ شوي دي چې هغه د دې څخه انکار وکړي او یعنی ډېر ازورده شوي دي.
زه فکر کوم چې زموږ رابطه له اغلی اميري سره قطع سوه، موږ د دوی اواز نور نه اورو. موږ هڅه کوو چې بیرته یې راواخلو او د سټوډیو سره دوی وصل سي. اغلی اميري، ستاسو ژغ موږ ته تاسو موږ غوړی زما پوښتنه ستاسو څخه بله دغه ده چې تاسو یادونه وکړه چې طالبان د ښځو هیڅ ژغ نه اوري او که دوی ورسي د جواز لپاره بندیانې بسي. آیا یو حکومت دغه حق لري چې مشکوک کسان چې دوی ورباندې شک ولري یو یسې د پوښتنو دپاره بیا یې بېرته راخوشي کړي؟ ځکه چې ډېری ښځې کېدای شي چې بېرته راخوشي سوي هم وي. موږ اورېدلي دي چې طالبانو ځینې ښځې بندیانې کړې، بېرته راخوشي سولې یا آزادې سوې.
خو که چیرې کاوه، که چیرې داسې په داسې حالت کې هغه وغول شي چې په هغې باندې مشکوکي او په سم حالت باندې ګور، او دې داسې حالت کې کنه کله چې یو څوک د شپې لخوا ورشي او یا د موټر څخه راکته کړي یا په سړک باندې ورته ودرېږي، دوی داسکن کې بس راپورته کړي، نو زه فکر نه کوم چې دا په داسې حالت باندې دا ښه وي. دا ځکه هر وخت چې دا زموږ کومې خوندې چې نیول شوي دي هغه په داسې قانوني ډول نه دي نیول شوي دي چې دی هغه قانوني حرکت ورسره کړي وي، او کوم قانوني حرکت چې باید وشي هغې توګه نه دي نیول شوي. دوی په زور باندې اچول شوي، موټرو کې اچول شوي دي، بول شوي دي، او د دې نه تحقیقات شوي دي، او ورپسې یو شپه، دوه شپه، درې شپې د دې څخه هېڅ کوم خبر نشته راکړي دا چېرته ده او دا څه کوي او د دې نه څه په اړه کې تحقیقات دي. زه فکر نه کوم چې دوی په قانوني ډول دوی بولي وي او د دې څخه یې تحقیقات کړي وي، ځکه زموږ زیاتره خوندې په داسې توګه نیول شوي دي چې هغې نه موږ دوه شپه، دوه ورځې یا د درې ورځې د موږ یا مکمل یا هفته زموږ د هغې نه خبر نشته ده. دې کله غواړي چې د دې څخه تحقیقات وکړي او د تحقیقات په اړه کې ورڅخه هغه بوځي یو ځای ته، نو بس دې په اړه کې خو باید معلومات چې دا چېرته بیا د دې نه څه په اړه کې تحقیقات کېږي. زه فکر نه کوم چې د دې طالبانو کله چې ښځې نیولې دي د دې نه په قانوني ډول به د دې نه تحقیقات شوي او په قانوني ډول باندې دې بول شوي وي.
مننه ډیره. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی صافی، تاسو واوریدل چې ځینې موارد اغلی اميري یاد کړل چې دوی ویل په دغه مواردو کې دا یو غیر قانوني د دوی په نظر او سم چلند نه دی د وګړو سره چې د خلکو کورونو ته حکومتي چارواکي خلک ورولیږي او هغوی بیا په داسې مواردو کې زندان ته یوسي چې هغوی سولیز لاریونونه کوي. کله چې موترزین نیول کیږي، چارواکي یعنی په عمومي توګه باندې دوی وایي چې د په دې خطر باندې د اعتراض کوونکو نیول کیږي چې د امن نظم د ګډوډولو په تور باندې نیول دي. ستاسو په نظر د شوزو لاریونونه سوله ییز وو او دی، او ولې باید پر دوی باندې د دوی د ځپنه باید پای ته ورسیږي؟ ستاسو په نظر او د شوزو نیول کله چې دوی اعتراض کوي ولې باید پای ته ورسیږي؟
دا د خزو کله چې خزو اعتراض کوي لاریونې کوي، د دې معنی نه ده چې د خزو د نظام د یو محیط او د اجتماع او جامعه هغې ګډوډي یو کوم خرابي ماسته راوړي. که دوی د خزو حق ورکړي کدوې خپل خځه پی دی وظیفه ته ولرسي، انجونو پی دی مکتب ته ولرسي، نور غټ انجونو ولرسي پنتون ته، که کار بار در ټول شان منظم وسي خځه خو لیونۍ نه ده چې په سره کوزي خپل حق لپاره داد خواهي وکړي. اوس خو د هغه حق ده، د هغه اساسي حق ده چې باید ولرسي په سړکونو باندې او د ټول همده افغانستان په ګوډه ګوډه باید ولرسي، او ټول ښځې د افغان میرمن که خیر نارینه ده که خزینه باید از خپل غک و باسی ده خپل خور پر خپل مور پر مگر ده نارینه ده سی نکوی. خب بیا هم ده افغانستان خزه مبارز شجاع خزه ده سی کارو نکوی. او دا چې طالبان د اسلام د نظام او موږ وګورو کده دوی د اسلام د شریعت او د یو اسلامي انانات نه دوی ګوري د خزه نیول او هغه باندې کول د هغې معلومه ترنوش معلومه نه ده. دا د اسلامي د نګان ښه ده او یا د افغاني د غیرت نه ښه ده. اصلا هېڅکله هم دا خبره نه ده. دوی خپل ځان افغان ګڼي او وایي چې موږ مسلمان یو، داسې کارونه کوو خو دا خو په اسلام کې اصلا نشته. ولې دوی داسې کارونه کوي؟ او دا چې پریسا مبارز سمه ده چې ونیول سو او بېرته یو ورځ خوشتو بیا دغه پر اساس دا خوشتو چې د هماغه د کلي د مشران لارو د هغه نه ضمانت واخیستل، هغه هم ډبولي وو خې وهلي وو دا خوشي کړ. د هغه وضعیت داسې خراب وو چې اصلا نه معلومېږي چې هغه پریسا کنه. خو دا په اسلام کې ویلي چې تاسو په ښځه باندې لاس جګه کوي او ښځه ووهي او ښځه بندي کوي، او یا د افغاني لحاظ نه انانات چې موږ یو د افغاني اسلامي هیواد ده، یو افغان اسلامي هیواد موږ ته او موږ ټول اساس د اسلام په اساس موږ ټول قانون چې دوی دات وایي د اسلام په اساس دي او د شریعت په اساس. موږ تر اوسه چې دوی راغلي ګورو هېڅ شی د اسلام د شریعت په اساس نه دي. دوی ښکاره کوي که هر د هر د دوی هر حکم یا هر قانون د اسلام د شریعت په اساس موږ منو، مګر د دوی هستان هیڅ یو حکم یا هیڅ یو قانون چې دوی تر اوسه داخلي وازه کړي د ښځو باندې او د نور عام وګړو باندې د اسلام د په اساس نه ده او په اسلام کې اسلام نه دی ویل سویر. خو دوی باید څه ومني؟ خپل خطا ومني. که دوی د ملت رضایت ترلاسه نه کړي زما په نظر اسلام حکومت نه جوړیږي. دا تقریبا دوه کاله سنو روسه چې موږ یې کوم نظام نه لرو، موږ مشر معلومه نه ده، موږ امیر معلومه نه ده، یو حیبت الله وی بل د بلې نوم اخلي. دوی اصلا دوی خپل ماسک جوړ نه دي. نیمای وای چې مکتب خوشی سي پرې د خزه کار وکي، او نیمای وای چې نه مکتب بند کی خزه باید کار ته ولاړ نسی په کور کې کینی خزه د کور لپاره دي. خو موږ د دوی نه څه توقع لرو چې دوی پرې د موږ کار وکړو، موږ مکتب ته ولاړو، موږ تحصیل وکړو، موږ خپل هویت وښایو نړیوالو ته، او موږ او خپل ځان ښکاره کړو چې موږ ښځه یو، زموږ حق دا دی موږ پرې د آزاد ژوند وکړو، په خپل خوښه ژوند وکړو، کار وکړو، زده کړه وکړو، تحصیل شان. دوی اصلا نه پرېږدي خلک په ژوند کولو باندې. داسې وضعیت راغلی د خلکو د افغانستان خلکو مخصوصا د میرمن د میرمنو باندې چې دوی اصلا خدای قسم ته دونه موقع دوی ته پیدا شي د هېواد نه تښتي. او یو بل هفته کښې زه ولاړم یو محکمه ته چې د خپل اورېدلو خاطر وم، هغه نکاحان چې کوم زما سره داسې بد چلنده سو، او ما مخامخ ورته وویل زه ستاسو د سلوک نه بد د خپل هېواد نه تښتي. که تاسو خپل خلکو ته حق ورکړي، خپل خلکو پرېږدي چې کار وکړي، زمینه د کار مسایل ټولې دوی خپل هېواد نه تښتي اعتراض وکړي. د چا ګناهکړی ده؟ دوی ګناهکار دي که موږ ګناهکار یو؟ داسې وضعیت ده. د وړکي نه پوښتنه کړي تر غټه پورې همدا یې غوښتنه ده چې دې هېواد نه وتښتي ولاړ شي. ښه، د دې اغېزه څه ده؟ ټول خلکو ته ستونزه پیدا شوې، مشکل تکلیف رواني پیدا شوی ده، استرس پیدا شوی ده، خو ارامه نه ده په کور کښې، هته ارامه نه ده په باندې، نو څنګه ارام واوسي؟ دا ستونزه، دا مشکله، دا فقر او اقتصادي وضعیت چې پیدا کېږي د همدغه نه ده، د حکومت د هغې نه پیدا کېږي چې اساس سم نه دي، نظم سم نه دي. نو پرېږدي خلک ژوند وکړي او د خلک وضعیت تنګه نه کړي چې دوی وتښتي خپل هېواد نه ولاړ شي. که موږ ولاړ شو بل نس ولاړ شي، نو د هېواد څه جوړوي؟ هېواد څنګه به پرمختګ وکړي؟ دا دوی هم کولی نشي، ځکه د حکومت د یو حکومت اساس د باسوادو پر بنسټ جوړیږي، هغه خلک چې تجربه ولري، تحصیل ولري. د طالبان یو مشر سمه تحصیل نه دی کړی ده، تنمایي کړي په پاکستان کښې، هغه غواړي د پاکستان قانون زموږ هېواد باندې تطبیق کړي. موږ بله هېواد یو، پاکستان بله هېواد دي. ولې
زم یه پختن از زم حیران ایم چون ولی دوی دوست دستی ظلمونه پا خپل ملت باندی روا کریده خپل دا افغان میرمن و خوز باندی درستی عجیب غریب حکمونه او قانون صادر کریده.
مننه ډیره اغلی اميري ستاسو څخه به پښتنه وکم خو تر هغه مخکې زه غواړم چې د مونیسا مبارز هغه خبري واورو چې د پاریسا مبارز په اړه باندې دی ل ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال کړی وي او دا خبري موږ په پښتو کې ترجمه کړی دی.
پاریسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان تخار با برادرش توسط ملیشه های طالب متعلق به حوزه چهار
پاریسا مبارز د تخار د شذو د خوځښت مشره او ورور یې د طالبانو د ملیشو لخوا چې څلورمی حوزه اړوند و نیول سوی او حوزه کې د دې لپاره چې د